السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم مخکله چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د سازمان د ځانګړي استاد طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په کابل کې طالبانو له شمیر لور پوره چارواکو سره د هواد روان وضعیت او ځانګړي ډول د افغان جنو او خزو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبر کړي اعلان کړي چې د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له اداري مرستيال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد انفي سره کتلې دي. د ښاغلي بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په وینا دغه پلاوی د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستي پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په دغه پریکړې لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی او ویل شوی. د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د زو اساسی حق ده. په ورته وخت کې طالبان د بهرنیو چارو وزارت په ویل مکر طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکارۍ د سازمان له پلاوي سره د امیر خان متقید کتنې د خبر ترڅنګ ویلي چې هغه د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت څه باندې 2.5 کال وځي خو تر اوسه د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې. متقی د هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس شبکې ابخونی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی خو نه دی ویلي چې دا کتنه کله شوې ده. هغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د دې چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې روغتیا او برسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزې 28 میلیونه سویسی فرانک لګولې دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژاند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شوي او تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلی ځواکونه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پرون د چپې په مهال لږ تر لږه 44 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شو په لیږدولو پسې وتلی وژل شوی دی. د اسرائیل ځواکونو تېره جمعه د لویدیځې غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکراره ښار تول کرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلوالو جنګیالیو سره ډزې تبادله کېږي. په غزیت رنګ کې روانه جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د بلینکن دا سفر د اړیکو د پیاوړتیا په هدف کېږي. د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر بیلابیلو مسایلو خپل اندېښنې له چینایي لوري سره مطرح کوي چې له بشري حقونو نیولې تر ناعادلانه اقتصادي او تجارتي اقداماتو د چین د صنعتي ظرفیت پر نړیوال اقتصادي عواقبو او د روسیا او دفاعي صنعت د چین د ملاتړ په اړه د امریکا پر ژورو اندېښنو. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې اختلاف لري او ولسمشر جو بایدن تیرونه د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. آیا د دې سازمان د پلاوی سفر به د خزو په وړاندې طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي؟
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مهمه لرو چې ورنګ براولي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
کابل ته د اسلامي همکاري د سازمان د اپلاوی د سفر په اړه به د چارو له یو پوه سره هم وغږیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو زیاتوالی دی. د دغو کډوالو ملاتړ یو شمېر سازمانونه او په خپل افغانان اندېښمن کړي دي.
سره دا نوي کارتونه دي ای سی سی لوخي موخي هر سم تړلي روانتي ونو موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
د خوست د شیخ زاید پونتون له تپ پونځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تیره بیا لري پرتو سیمو کې د خزینه ډاکترانو پر تشي خوابه دي.
لکه څنګه چې نارینه ډاکترانو ته ډیر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا خزینه او تعامدار کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې خزینه ډاکترانو ډیر کم دي.
په نړیوالو مسایلو کې بل اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د یو شپږ میلیارد ډالرو نوې مرستې تصویب په باب واوري او خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړی پروګرام مه هیروئ.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د اسلامي همکارۍ د سازمان وای یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د پریکړه لیک د موادو د تعقیب په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو لیدنې کتنې تر سره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی او ویلي دی چې د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې وي دا لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره ترسره کړې دي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو دوام ورکړي ترڅو په خبرې طالبان په بیلابیلو برخو کې پر دوی لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل سوي چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلی معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانا لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه، د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ براولي پشر د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل خار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زدکونکو لېما د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زدکړو بندیز لري کړی.
ما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغاني په صفت باندې دا چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د خوانځي او پهنټونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
د پداسې حال کې د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو د پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهاله وي. هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړی ده.
په همدې موضوع کې تمکیه ګو د سیاسي چارو شنونکو د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. اتمر صاحب خبرونه ته راغلاست.
ژوندی اوسئ، سلامونه او نیکیله.
اتمر صاحب، د اسلامي همکاري د سازمان پلاوی کابل ته تللی دی. لیدونکو کتونکو په باب اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې یو لړ څرګندونه کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. واځي دومره ویلي دي چې دا پلاوی د دې لپاره تللی چې یو شمېر طالب چارواکو سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک پر موادو خبرې وکړې. په کې پریکړه لیک کې تر ډېره د افغان ښځو پر حقونو ټینګار شوی و. فکر کوي چې د دې پلاوی دغه سفر به کومه نتیجه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه پورې طالب چارواکو مشخصا څه نه دي ویلي دغه پلاوی سره چې لیدلې دي، خو د ښځو د حقونو موضوع یو ډول دوی یاده کړې ده. خو د هغه اساسي حقونو چې د زده کړې او د کار موضوع ده، د دې یادونه نه ده شوې.
ګورې، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوانه ویستل شي. افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي. افغانستان د دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال دوی کابل ته راغلل، قندار ته هم لاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نخته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزی نه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه مثلا حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسي چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي، د دوی د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له هغه سره وګوري؟ د قطر د بهرنیو چارو وزیر د قطر صدر اعظم سره کتلی وو.
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیالوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضح ده. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري، دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی پاک باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبره ته دوی وکیږي. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لرئ.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي، د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې خزینه مشران په دې پلاوي کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سیمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زموږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي. اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي، زمنګ په وطن کې یو متل دی وایي کانس وبارت وایي کومل شاو.
اتمر صاحب مخکې مې د شیخ زید د تب د پوهنتون د فارغ شو شاوخوا ویا ماسلانو خبرې اوریدلې. یو ماسلې وخه موضوع څرګند کړي او ویلي اوس د ډیر خوابدې پدې دی چې خزینه هغه انجلی چې ورسره یو ځای د تب زده کړې کولې هغه بې برخې شوله، زده کړې فارغه نشوله. دا په داسې حال کې چې د په وینا په لرې پرتو سیمو کې موږ سخت خزینه ډاکترانو ته ضرورت لرو. آیا طالبان دا موضوع نه درکوي؟
ګوري که ما باندې رښتیا وای، طالبان اصل کې نه غواړي چې دغه خلک تعلیم وکړي. نارینه د پاره دوی نه غواړي، دوی غواړي چې ټولنه همداسې وروسته پاتې وساتي تر څو چې د دوی هغه خرافات منطق ولري او خلک هغه ومني او خلک په جهالت کې پاتې شي تر څو چې د دوی بقا تضمین شي. که دوی واقعا د تعلیم مخالف نه یي، نو ولې دغه چانس خلکو ته دوی نه ورکوي چې هر څوک پرېږده چې خپل تعلیم وکړي، خپل حق وپېژني، خپل د حق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. وګوري ورځ تر بلې دوی دغه محدودیتونه په خلکو لګوي چې خلک همداسې تیاره وساتل شي. که تاسو فکر وکړئ چې د افغاني ټولنه هغه حد ته د تعلیم کچه ورسیږي چې دوی ټول حقوق وپېژني، بیا نو دغسې یو نظام ته دوی نه آماده کېږي چې سر ټیټم کړي. خو دا په دې خاطر دی چې دوی همدغسې بې تعلیمه وروسته پاتې وساتل شي چې تر څو د دوی د یعنې زما هدف د طالبانو د نظام بقا تضمین شي. که څومره خلکو خیاریږي، خلکو بیا دغه نظام ته په دغه شکل کې هرکلی نه کوي. اوس تاسو وګورئ خرافات ورځ تر بلې ډیریږي په دغه خواله رسانیو کې. تاسو وګورئ چې دا ملایان دا مولویان څه کارونه کوي او دا ورو ورو هغه کیږي، یعنی بنسټیز کیږي او دوی لګیا دي دا کار کوي د دې په خاطر چې ټولنه وروسته وساتي.
مننه. بله، کور ودان د سیاسي چارو شنونکي او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به ونړیوال موضوع را واخلو. اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو د نوې بستې د تصویب هرکلی کړی. نور به په دې راپور کې ووري.
د اوکراین لپاره د څه کم 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سیشمې پرز خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا د اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سم د لاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د شیخ زاید پوهنتون لته پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکټران په ټولنه په تیر بیا لر پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانو پر تشه خوا بری دي. د شیخ زاید پوهنتون د طب څانګې څخه په دې وروستیو کې 15 ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې شوي دي. نور د نجیب الله خل پر پورک
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیتو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوې. خود محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهال او معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 22مې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډی ته وویل
لکه مونږ یو غداغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر سیستم لګلګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم تیبیز زده کړی کوي. خود دې برخه د فارغانو ارتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې بهارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې بهارو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي. چې هغه هم د نارینه او پښان په خپل د خزو له خوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي:
متاسفانه ډیر خوابدایم، هغه زموږ هم سیمپیان ټولې پاتې شوې په خاطر باندې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا خزنه او تعامدار کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې خزنه ډاکټرانو ډیر کم دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملی زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل:
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه مو غوښتنه همدغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، ډاکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم دا چې د شیخ زاید پانتون یو خاص تازولی په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
او اوس به هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ورستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهخه کولو او نیولو د پیښو زیاتوالی د دغو کډوالو د ملاتړ یو شمیر سازمانونه اندېښمن کړي دي. نور بل خپل خبريال وورو چې په دې اړه کوم سازمانونه اندېښنې څرګندې کړي. مهرباني.
سلام او وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، په پنجاب ایالت کې د رنګ شوې جمهوریت نظام د ملي امنیت او پخوانی سرتیری وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې لامل شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې د ویلې درې ورځې وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد رؤفی مونږ سره په خبرو کې وویل چې دا درې کسان د پنځمبي ورځې رئیس لادرکه دي او کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کړي، خو نه یې مثبت ځواب ترلاسه کړی نه هم منفي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجي عبدالواحد رسولي او حاجي نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالي اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرکه شوي او د درې ورځو په تیریدو هم د دوی برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شورا وایي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتیری سید نور چې شل ورځې وړاندې ایران څخه پاکستان ته راغلی او د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې ووژل شو. د ورک شویو کسانو کورنیو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي او د سید نور له کورنۍ سره مو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې اړیکه ونیسو. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په نوم یو بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه د یوې اعلامیې په خپرول ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هیواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپلو دوسیو د څېړلو انتظار باسي.
مننه. په بیا هم په پاکستان کې تم کې او په پاکستان کې اسناد لرونکي افغان کډوال هم له هغه هواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. په پیښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه چې د افغانستان سټیزن یا د افغانستان تابعیت کارتونه لري وایي پولیسو په مارچ میاشت کې دوی د کورونا او د کورونا د غړو په اړه معلومات راغون کړي او ورته ویلو چې د اپریل 15 باید په خپل خوښه له دې هواده وځي کنه په زور به وایستل شي. په خبر کې د مشال رادیو خبريال فرات شنواري له یو شمېر افغان کډوالو سره د دوی د برخلیک په باب خبري کړې دي.
زمانوم طالب دي، دلته چکن کاروبار کوي.
تاسو ته وینا کړې و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو 94 په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتې او یره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خوا بجو سره دانه وکټونه دي. ای سی سی سلوخي موخي هر سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې و خوران شوی دي.
جاوید زمو خدا ز جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به منګ خدا ستړي زور او تکلیف را کوي چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله. خو سرته مونږ ذهن جوړ کړي نو سره ذهن مونږ تیار یو نو کو دی و چې زی بس بیا زو ولکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه زو چې د مونږ خواري ډیره کړې کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی به چرته داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کړو کنه نو قانوني لار خدا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دې نه لاړ شم څلور پنځو میاشتو کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي او چې په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2 یا 3 کسان دي
په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو سرګندونې مو واورېدې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو و مور ځانګړی پروګرام مه هېروئ خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استاذ طارق علي بخیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له شمیر لور پول چارواکو سره د هواد روان وضعیت او ځانګړي ډول د افغان جنو او خزو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د یو شمیر لور پول چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستی پریکړه لیک په باب خبرې کړې چې پکې په افغانستان کې په ټولنیزه او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تضمین کې خزو پر مهم رول ټینګار شوی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد افغانستان روغتونونو ته د سر صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې ده. معتقد هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینا حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکونکو پر موټر د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیز غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس او موټر چلوونکي هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شو په لیکدولو پسې وتلی وو وجل شوهده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه پر زینو مسایلو د بحث لپاره چین ته زیدا درې ورځې سفر چله چهارشنبه پیلېږي. داسې وخت کې چې د واشنگتن او پیکینګ هڅه کوي پر زینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتي زاوی د ونې د مسایلو شنن ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا ونې مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 1400 کال رئیس د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبريږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور جیر بوشکی بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړي کړ. پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبريږي. خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنی خپ درز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنی او بیا ټلویزیون وربد کړي.
تامویست خبره ده حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
مګه بار بار توصيه وکړ دي رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي. کوم اسلامي ارزښتونه چې دي کوم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغه ډلو په بریدونو کې اداوي خرکول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو ها هوټلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه وسی کی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس پی
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دې دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي د تاسو ټیم پورا ده
او وې دمه دمه څوک چې موږ خاطر روان دي
وام یي به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي
د طالبانو واکمنه کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړه خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکارانه نشته
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولې شو چې موږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک به سواد دي د سواد کچې د ټیټه ده نو دا عامه بوغوي لپاره بهترین لار چې ازمایښ شوې لار ده هغه هم دا د ډرامې فلم او د سیریال دی د تیاتر دا ستیجونه دي وګورئ دا ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ عامه بوغوي دي کولای شو
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوته خوشحالي د شاهجان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځل خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شاهجان ته راغلی یو ډېر فیصله یو کلی زایدي
د شاهجان ته راغلی یو ډېر شهوازه ډېر شپانت هي ډېر د کندهار خلک راغلی دي
نو نورم ډیر خلوب ډلې وی پوښلې هو زمونږ ټیم ماشالله ډیر زیات مهنت وکړه او پایلم دا شول چې موږ پایلو وګټل
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کال د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوی لړۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوی افغانان راېستلی خو دا د لغ افغانان پر نخښ شوی چې ای سی سی کارتونه ولري د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري خو تیر شاوخوا 2.9 کتر 8,000 نه زیات کسان افغانستان د سره شوی
متصبره چې په دغه کې دا څنګه په خوري غواړي دا ټیم د 2 کنټو کې وزار چې بیا موږ به خپګای مساغه 2 کنټو کې مشه ځخو ځان موږ زهر ساتلو
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی ورته
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي د سیاسي چارو شونونکي وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر استنول د فشار په توګه کاری خو بل خو دا ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې په افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتی او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسی. موږ تاسو وینو چې دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري، او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنلنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په 65 ډول د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه او تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و، له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوټ یا خط ترلاسه کړي او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه په خونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې او پاسپورت اجازه نه ورکو.
دا په داسې حال کې چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې درستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کانا دی او په دې کې مونږه تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بللو زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسی ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده.
حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفای راشدین دوره څخه راغسته، د اسلام څخه هم راخسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخسته دی، د خلفای راشدین دوره ته کلاړ شو. زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوی د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردک اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاره یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات وسلوالو په شین زور پریمنل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم نندار شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پښتنې کولو اجازه هم نه و.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 115 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترې زمېلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 55 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداري ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه دیامو پوهاوی کچا لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي، نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه ازادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دا دا چی تاسویواری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چه کل زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در با در پار ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان دا پام نده اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا چو دولتو که در بانی خبری کی گی چو ملکو که در بانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی دولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه وسی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ترلاسه کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نکړي مګر هر سړی چې د حزبی نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې د پسنګر کې جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاسو ګریوانې سبا دا د هم لري نو سیږي سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوي خورزانه میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلی کې د سرو بخملي ګلانو پر اټو کې دوه شادیان دخته ته د خوخیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنۍ په ګډون بندیزونه لګیدل یو محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطري خې چې سکال د مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو د شادیان دخت په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
جالب
او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلی هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبي چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبي کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالبه موضوع تیره اونۍ دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزي ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې پر ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بے سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي، چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرسمې چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوو. هغه ستوري چې دمنګ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړلو روزوی د رهبانیت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثر شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبل پخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغې بختورې کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي.
خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخی انسان چې له څلوېښتو کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خورما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلې خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په و مورز کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.